ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غربې دولس بجې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او لیکي پیرزونه قبول کړي. د یمن نا ارامي او د پاکستان سیاسي ګوندونه په چارسدا او وزیرستان کې رامنځته شوې د تشدد پیښې په مومند جنسې کې د امن او تعلیم لپاره حکومتي ګامونه او د افغان زده کوونکو مالي ستونزې د دې خبرونې د ځینې مهمو رپورټونو موضوعات دي. د کورنی او نړیوالو مطبوعاتو غټ ټکی او یو شمېر سیمهییز او نړیوال رپورټونه نور هم لرو، خو په سر کې د ګلیاز نه د دې سات خبرونه وو.
ستړي مشي لومړی د خبرونو سر ټکی. پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری وایي حکومت د یمن په اړه په خپل سر فیصلې کولو نه ډډه وکړي. د خیبر پختونخوا تنګي کې یو تن د کورنۍ شخړې په سر د یوې کورنۍ لس غړي په ډزو وژلي دي. اوس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا زور راوړی چې په یمن کې د بشري مرستو رسولو لپاره په جګمندۍ غږ وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي چې حکومت ته پکار ده د یمن د شخړې په سر سعودي عرب ته د فوجیانو د لیږلو پریکړه په یوازې سر ونه کړي. نوموړي دا څرګندونه تېره شپه د سیند صوبې په ګړی خدا بخش د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د شپږ دېرشم تلین دستوري ته د وینا په وخت وکړي. نوموړي ویل چې حکومت ته په دې لړ کې دومره څه کول پکار دي چې سبا یې د برداشت کولو صلاحیت هم ولري. آصف علي زرداری ویل چې یمن اشخړې ټول اسلامي هیوادونه مشکلاتو سره مخامخ کړي دي او باید دا شخړه په خبرو اترو حل کړل شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سبا د یمن پر حالاتو د پارلمان مشترکه غونډه کیږي. په مشترکه غونډه کې به پر دې بحث کیږي چې آیا پاکستان د یمن په اشخړه کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخلي او کنه. د خیبر پختونخوا د چارسدې ضلع تنګي تحصیل کې پرون یو تن د کورنۍ شخړې پر سر د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وژلي دي. د تنګي پولیس یو چارواکي محمد امین نن مشال اړوي ته وویل چې دا پیښه تېره شپه ناوخته د پیرانو په جندۍ سیمه کې رامنځته شوې ده. دغه تن د پیخي روستو په تیخته کې بریالي شوه دي. د جنوبي وزستان په تیارزي تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې دوه پوزیان وژل شوی دي. د جنوبي وزستان پولیټیکي انتظامي او چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال اړتویل دا پیخه د ورغړ چک پوسټ سره نږدې هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي سرتیرو د ډیوټي په غرض دغه ځای ته روان وو. د دې برید اپړه مسعود طالبان وین اعظم طارق منلی ده. د دې نه وړاندې هم په ورغړو او ننو سیمو کې په ماین چاودنو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. د پاکستان الیکشن کمیشن پرون په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره حتمی شیډول جاری کړی دی. الیکشن کمیشن لخوا خپور شوی نوټیفیکیشن تر مخه په خیبر پختونخوا کې به د مئی په دیشتمه بلدیاتي ټاکنې کیږي. په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدواران به د اپریل 14 نه واخلي تر 18 نیټې پورې د نامزدګۍ کاغذات جمع کولی شي. د نامزدګۍ کاغذاتو جاج به د اپریل 16 نه واخلي تر 26 نیټې پورې کیږي. د شیډول تر مخه بلدیاتي انتخاباتو لپاره به ووټونه د مئی په دیشتمه نیټه شول کیږي او سرکاري نتیجې به د جون په 16 اعلانېږي. پاکستان او افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شبي اټمي تړون پر چوکاټ اصلاح کېدو هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 مستقل غړي او جرمني تېره اونۍ د ایران سره د اټمي پروګرام په اړه د حتمي تړون لپاره پر چوکاټ جوړول صلاح شول. د پاکستان د وارونو چارو وزارت وایي تسنیم استم پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې باید له ایران سره جوهري مسله د خبرو اترو د لارې حل کړل شي. په دې اړه د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان حکومت د پرمختګ د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت په ګټه بولي. د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دویم مرستیال محمد محقق وای په زابل کې یو دیش مسافر داعش وسلوالو برمته کړی دی. محقق پر مشال اړیو ته ویل چې په پیخه کې د وسلوالو طالبانو دوه قومندان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې دای سره یو ځای شوي دي لاسته دي. د هزارګان د فروری په 14 په زابل کې نامعلومه وسلوالو تښتېبلي وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې ذمهواري په غاړه اخیستي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو حکومتي چارواکي په زابل کې د 10,000 د تښتولو ذمهواري پر اسلامي دولت وسلوالو ډلې چوي. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. روس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا ټینګار کړی چې له یمنه د غیر ملکی وګړو او سفارتکارانو د راوستلو لپاره د سعودي عرب په مشرق د هوایي بریدونو په ودرولو غږ وکړي. پر روس د امنیت شورا د بندو دروازو مشاورتي غونډه کې د قرارداد مسوده تقسیم کړه. د مسوده په متن کې د سمدستي محفوظ او بغیر لزند د بشري مرستو رسولو غوښتنه هم شوې ده. بلخوا د سره صلیب نړیوال کمیټې په یمن کې په سمدستي توګه د څلورشتو ګینټو لپاره د جاهریت د ودرولو غږ کړی چې هغه خلکو ته ورسیږي چې له یوې اونۍ راهیسې د هوایي بمباري او ځمکني جګړې له وجې رابطې منقطع شوې دي. د سعودي عرب په مشرق کې د عرب هیوادونو ائتلاف په یمن کې د حوثي یاغیانو او د دوی پلویانو پر ضد هوایي بریدونه کوي. د ایران د بارونو چارو وزیر وایي تهران خپل پخوانی جوهري عملیات پیلولی شي که چېرې لویدیځ سره حتمي تړون ونه شي. محمد جواد ظریف ویل ایران حالات ته په کتو سره اقدام کولی شي او که مقابل لوري موافقه ته درناوی ونه کړ ایران خپل اټمی پروګرام ته په مخکینی کچا دوام ورکولی شي. ظریف چې له شپږو سترو هیوادونو سره د خپل هیواد د لانجمن اټمی پروګرام په خبرو کې د ایران د مرکزي پلاوی مشري کوله دا سرګندبوني پرون د ایران سرکاري ټلویزیون ته د یوې پوښتنې په جواب کې ورکړي. روسي خبر رپورټونه وایي چې د عراق اشیا ملیشا ځواکونه له تکریت خار څخه وتل اپیل کړي دي چې د لوټ مار خبرونه ورکړل شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه چې ورته د شیا ملیشا ملاتړ ترلاسه او د اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره د یوې میاشتې جنگ وروسته د اپریل په لومړنۍ نیټه د صدام حسین ابایي خار تکریت ونیولو. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګولیاز نه د دې سات تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړی کې بعد د ریپورتونه واوري. د یمن د ناارامۍ او د منځني ختیځ د صورتحال په اړه سباله په اسلام آباد کې د پارلیمان ګډه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د ممکنه کردار په اړه غور کیږي. د وومن ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي وسلوال د سکولونو په تباه کولو تعلیمي سلسله نشي ودرولی.
چا چې ماته هغه مات کړ خپل کار وکړ. زمونږ دا کار نه چې دا وچدو که بلډینګ د ډیمیج دی کم دی خو د سکول سیستم خو د تعلیم سیستم دی هغه انشاء الله په هغه کې کیږي شي.
هلته پېښور کې د افغانستان په سرکاري وظیفه ورغلي زده کوونکي د مالي مشکلاتو سره مخ دي. دوی په دې اکله سوایي
تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لانه راغلی.
مونږ دلته شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یو او سکالرشپ نه دی مونږ ته ملاو شوی.
دلته هو مونږ ته ډېر زیات ستونزې مشکلات دي.
او روس د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه غوښتنه کړې چې عربي اتحادیه دې په یمن کې د انساني مرستو په خاطر هوایي بریدونه وځنډوي. د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ نه ساعته په پښتو ژبه اورئ. د خبرونه د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غږ شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com هم اوریدلی شئ او په دغه ویب پاڼه نور خپل تصویرونه، ویډیوګانې او هفتواری خبرونه هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي حکومت ته پکار ده چې د یمن د شخړې په سر سعودي عرب ته د پوزونو استولو فیصله په ځان لونه کړي. نوموړي ویلي حکومت ته په دې لړ کې دومره سکول پکار دي چې سبا یې د برداشت صلاحیت هم لري. آصف علي زرداری دا خبرې تیر شپه د سند صوبې په غړي خدا بخش کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د شپږ دیرشم اتلین دستوري ته د وینا په وخت کړي. په دې حقله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي که پاکستان د یمن په شخړه کې هلته خپل فوجونه لیږل غواړي نو پکار ده چې په دې باب له پارلمان په اعتماد کې واخلي. د خالی او یکشنبه په منځنۍ شپه د سین صوبې په غړي خدا بخش کې د ذوالفقار علي بټو د شپږ دیرشتم تلین دستورې ته په وینا کې نوموړي وویل حکومت له ندي پکار چې د ځان په قیمت د کوم ملک ملاتړ وکړي. آصف علي زرداری وویل
برداشت کر سکتے
دومره مرسته وکړی چې څومره تاسو برداشت کولای شئ، خو د دومره حد پورې وکړی د څومره چې تاسو زغم لرئ. د اسلامي نړۍ د هیوادونو په خپلو کې جنګول نه دی پکار. په دې ډول جنګونو کې د اسلامي نړۍ ملکونه کمزوري کیږي. نوموړی وویل هیڅ یو ملک لنه دی پکار چې د کوم اسلامي ملک پولو ته زیان ورسوي. آصف علي زرداری په خپل وینا کې زیاته کړه که حکومت د یمن شخړې په سر سعودي عرب ته د فوجونو د لیږلو پریکړه کوي، نو باید په دې اړه فیصله په یوازې سر ونه کړي او د ټولو ګوندونو سره پرې مشوره وکړي. دی وایي که تاسو جګړه کوئ یا کومه بله تګلاره جوړوئ، موږ په دې برخه کې تاسو ته د مشورې کولو لپاره تیار یو، خو هسې نه چې تاسو په خپل سر کمپرومایز وکړئ، خو زموږ نه په دې باب له هیڅ تپوس ونه کړئ او په دې کومو د ځان سره ملګري نه کړئ. نوموړي وویل په یمن کې راپورته شوې شخړې ټول اسلامي ملکونه د پریشانۍ سره مخ کړي دي. آصف علي زرداری وویل په راتلونکي کې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیسو نلکه له سیند صوبې څخه تیریږي، نو ځکه که په دې لړ کې کومه پریکړه کیږي نو پکار ده چې د سیند صوبې له خلکو سره پرې مشوره وشي. یاد دی وی وړم ورځ د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان هم سعودي عرب ته د فوز د لیږلو یا نه لیږلو په موضوع د ټول غوندیز کانفرنس او د پارلمان د شریکې غونډې د رابللو غوښتنه کړې وه. همدارز د اپوزیشن یو شمېر نورو ګوندونو هم په دې موضوع د مشاورت وروستو د کومې پریکړې کولو ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په ریپورت کې مو اوریدل چې د یمن د نارامۍ په حواله باندې د پاکستان د ممکنه کردار په لړ کې د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو خپل تحفظات څرګند کړي دي او په دغه کې تر ټولو وروستۍ څرګندونې د ولسمشر پخواني ولسمشر آصف علي زرداری وې چې پرون یې په ګړی خدا بخش کې د ذوالفقار علي بټو د شپږ دېرشم تلین پر مهال کړی وي. بلخوا حکومت د پارلیمان ګډه غونډه سبا له دې لړ کې راغوښتې ده او دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عرب په مشرۍ کې عرب اتحادي هیوادونو په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. سعودي عرب په دې اړه د پاکستان نه د پوځي مرستو غوښتنه کړې. د پارلیمان په مشترکه غونډه کې به په دې بحث کېږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي باغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد کې برخه واخلي لی او کسنګه. په دې موضوع نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله راکوي.
د منځنی ختیځ په صورتحال باندې پارلمان ګډه غونډه سبا د ګل پورز د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې کیږي. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې اجلاس کې به په یمن کې روان جنگ او سعودي عرب سلامتۍ حواله سره د پاکستان څخه کردار پکار دی. د لړ کې بعد ملک سیاسي ګوندونه خپل نظر وړاندې کولو سره سره تجویزونه هم ورکوي. د پارلیمنت هاوس یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د دفاع وزیر خواجه آصف با خپل د سعودي عرب دورې پر مهال د یاد ملک د چارواکو سره شوی ملاقاتونو او سعودي عرب ته ورپېخې د سکیورټي خطراتو په حق لا پارلمان په اعتماد کې اخلي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د پارلمان مشترکه اجلاس را بللو په حق لوایي
مسئلہ باندې اتفاق رائے راشی ہو کنا تو دے باندے مختلف سیاسی جماعتوں مختلف موقف تھے زنی مذہبی گروپوں واڑی کے پتے موقع باندے سعودی عرب سر مقابل حکومت ادری گی ان طرف کا سیاسی گنو رہے تھے ارے کا محسوس ہی کر رہے تھے فیصلے سیاسی مضمرات بڑے زیادتی ارے بے مخالفت کی خدا دے کہ در پردے کے جو نوٹس دا سی کوشش نہ روان دی کہ پارلیمنٹ کی پتے باندے اتفاق رائے راشی
دیا دا ونی دا چے د تیر زیارت پورس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی د اعلی پای په ایوی غونډه کې د روان میاشتې پښپګم نیټه د پارلمان ګډ اجلاس را بللو فیصله وکړې شو. دا د هم یادوي چې د منځنی ختیځ په صورتحال د ترکی مشورولۍ سره خبرو اترو لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیری جمعې په ورځ په یو ورځنی دوره انقره ته هم تللی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي.
باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په راتلونکو غړی کې به درته د باختر ستوري هم وړاندې کوو. د دې غړی ریپورتونو ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا 400 ضلع تنګي جیندی سیمه پیرانو کلی کې پرون یو کس د خپل تره په شمول د کورنۍ لس غړي په ډزو وجلی. دغه تن خپل تره د واده په سر په لانجه کې وجلی دی. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا تنگی تحصیل چکم دا پولیس تا تانے دا آغی یا چارو کی ہیڈ کانسٹیبل محمد امین سر خبر ہے تو روشوی نو آغی مشال لیڈو تو اول چی دا دا رشتے باندے دا جگڑا شو دا دوی پوینا دا ادک روان دے ہم دا دین اولان دے چکم دا رشتے دا تر دلور غستے و نو آغا پنک کول باندے دا پل مور پلار رونا او دا شن رونداریان وجد وی تا تیر کال هو ولې دې بیا د هغې نه پس تښتېدلې او د هغې وروسته اوس پرون راغلی دی او چې کوم د تلور د غوښتله هغه تره د هغه کور والا یعنی خپله چاچي او د خپل د تره څلور زامن او څلور لونه دا لس کسانې بېګا چې کوم دی وژلي دي او پولیس په وینا دي دغه سړی چې کوم دی تښتېدلی دی.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 12113 14500 15500 او 10300 کیلو هرتز اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د جنوبی وزیرستان په تیارزه تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پلا مسعود طالبانو ویان اعظم طارق منلی ده. د دې نه وړاندې هم په دغه سیمو کې د ماین په چاودنو کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اپوختې وه. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
د سولی وزیرستان تحصیل تیار زنان را رسدلیو اطلاعاتو پا مطابق د افته پا ورز بار زر مال د ورغر چک پور سر نجده پا مزکک شو خاندی بم و چاو ده دا چه پا نتیجه چه د امنیتی فورسز دوار سرتری و و جل شوال د پیش پرا د مسعود طالبانو و یون دا ازم تاریک مسعود منلی دا مشال ریجو پا دغا باریک شه چه د سولی وزیرستان پولیتیکل انتظامیا یو چرواکی سر تماس وانی و آغوی د پیش او په پیشک شه د امنیتی فورسز د دوو سرتیرو د وژلو په خلای وکړلې خو د جغ ریکارډ کولو او نوم جوتولو نه یې معذرت وغوښتلې. په ډېر رسمي خان شه د امنیتی فورسز د خفیه ادارې د یو چارواکي د وینا په مطابق دا بمی 14 د هفته په ورځ بار زر مال لس بجې د ورغړ چک پور سره نږدې وشوله چرته چې نه سرګنده کسانو په مځکه کښې بم خوندي کړی و. د هغې چارواکي زیاته کړه چې بم هغه وخت وچاودېده چې کله د امنیتي فورس سرتیری د ډیوټۍ د سنبالښت په غرض د ورغړ چک پوسټ ته روان و. په بل پلو د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود د دغې بمي چاودنې سره په دغه ورځ د امنیتي فورسز د پلین باروند او ګیمپاکي په پوسټونو د بریدونو په نتیجه کښې د امنیتي فورسز د وژلیو سرتیریو شمېر 19 وشولی دی. یاده دې وي چې د تېرې میاشتې په 26 نېټه هم د ورغړ اوننو په سیمو کښې امنیتي فورسز ته په مځکه کښې خوندي درې بمونه پله پسې ور چاودېدلي وو چې په نتیجه کښې یې د امنیتي فورسز دوه سرتیري پررژلي او یو ګاډي ته زیان رسېدلی وه. دا د یادوي چې حکومتي چارواکي دغه یادې سیمې بند سیمې بولي چېرته چې د دوو هفتو نه په دا سیمو کښې د بمي چاودنو او د امنیتي فورسز په پوسټونو باندې د بریدونو په شمېر کښې زیاتای راغلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د مومند ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وایي چې په سیمه کې په سکولونو، هسپتالونو او نورو سرکاري ودانیو کې په کار ټاکل شوي کسان که خپل فرض نه پوره کوي نو دغه خلک د وسلوالو نه هم ډیر خطرناک دي. پولیټیکل ایجنټ د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په ایجنسی کې دا وخت یو امن لخر هم نشته دی او د لخرو نظام یې ختم شوی دی. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی د دغه خبرونه یو رپورت برابر کړی، راځي په ګډه واورو.
د محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان وایي چې وسلوالو ته دغه هدف ورکړل شوی و چې ګنی هغوی دې سکولونه او روغتونونه نه وړنګوي، هغوی خپل کار خو وکړ، ولی کوم استادانو یا ډاکټرانو ته چې دا هدف ورکړل شوی چې دغه ادارې بیا ودانې کړي او بیا هم دغه خلک خپل فرض نه پوره کوي، نو د وسلوالو نه زیات خطرناک دی.
که جوړ سکول دی په هغه باندې د پاکستان جنډه ده، که مات سکول دی په هغه باندې د پاکستان جنډه ده. چا چې ماته هغه مات کا هغه خپل کار وکړ. زمونږ دا کار دی چې دا وچدو، که بلډینګ د ډیمیج دی کم دی خو د سکول سیستم خو د تعلیم سیستم دی، هغه انشاءالله په هغه کم کې دی شي.
پولیټیکل ایجنټ دا هم وویل چې لنګیدلي زیاتره سکولونو کې دا سات هم د تعلیم لړۍ روانه ده او ماشومان ورته را روان دی.
مومند ایجنسی چې ده په دې کې 515 سکولونه دي او په دې کې د 2000 نه زیات ټیچران دي، دوه کم نوي د هیلث فیسیلیټیز دي. غټه خبره ده چې دا موجوده فیسیلیټیز مونږ چلو دی کې تاسو ته دا کمی محسوسیږي چې کم کسان نشته ده د غیر حاضرۍ په لاس.
د مشال راډیو سره د خبرو اترو په مهال وقار علی خان زیاته کړه چې امن کمیټه یا امنیتی لخکر جوړول هیڅ رقم مان نه لري او د دغه لخکر ضرورت نه وړاندې او نه په راتلونکو کې شته.
مومندو کې چې کم غیر څه شکل ورکړی شو دا غینو مو وی ڈی سی ویل ډیفنس کمیټي. د وی ڈی سی چې دلته وی ڈی سی خکار کړی دی، خو د دوران داسې شوی دی چې وی ڈی سی چې دا هغه د وی نه اوته ده. وی ڈی سی په ویلج کې کار کوي، وی ڈی سی با هغه کار نه کوي کم چې د ریاست کار دی، کم چې د ریاست د لا انفورسمنت کار دی.
پنځه کالونه وړاندې د افغانستان د محمود ایجنسی ته په وتلي لویه لاره سامانونه را روان وو چې د ولس پرې ډېره خېګړه کېده، ولې دغه لار بیا د وسلوالو لخوا بنده شوې وه چې بیا وروسته د عسکري اپرېشن له وجې هم بنده وساتل شوه. د دغه لارې د پرانیستو لپاره عمومي ولس او د سیمې روزګاریانو بیا بیا غوښتنې کړې دي. وقار علی خان د دغه لارې د پرانیستې په اړه وویل:
اوس چې د خیبر کم بارډر دی په هغه باندې د افغانستان سره کم ترانزیت ریډ کیږي، هغه ته هغه ماډرن چې کم د کسٹم او د ایکسایز او د امیګریشن او د ټو سیستم دی دا وته هغه انسټال کړی. اوس که موږ وایو چې په دې علاقو باندې لس کاله یا 15 کاله دا کم حالات تیر شو، د دې نه پس موږ بیا 15 کاله زوړ یو میز کورسی کیدو یو زوړ سیستم روان کړو هغه نشي چلے دی. دا که موږ شروع کوم نو دا موږ بالکل څنګه چې د سټیټ ماډرن انسټیټیوشنز دي دا هغه د لاندې به شروع کوو.
پولیټیکل ایجنټ وویل چې هغه لګیا دی او د ټولو سرکاری محکمو لکه تعلیم، صحت، د ځنګلونو محکمه، زراعت او دا شان د نورو ادارو سره په تماس کې دی او همدغه کوشش کوي چې په سیمه کې د ترقی راوستلو لپاره لارې هوارې کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
بلخوا د بلوچستان د شاملنګ تعلیمي پروژې زده کوونکي وایي چې له 1300 میاشتو راهیسې حکومت او پوځي ادارو د دوی ټاکل شوي فیسونه په پنجاب کې د دوی تعلیمي ادارو ته نه دي استولي، ځکه تعلیمي ادارو دوی د دغه ادارو نه ایستلي دي. د زده کوونکو په خبره له تعلیمي ادارو ایستل کېدو له وجې تعلیم ته زیان رسېدلی دی. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په ستونزه کې د دوی د حکومت هیڅ رول نشته او دا چې ستونزه به له متعلقه پوځي چارواکو سره وسیړي. نور تفصیل د نیاز موسی خیل په ریپورت کې اورو.
د سمالنګ تعلیمي پروژې د یو اغیزمن زده کوونکي پلار شیر محمد په اول سر کې د دغه پروژې پس منظر سداسي بیان کړی.
2008-2009 څخه دا شروع شو، کله چې د سمالنګ څخه مدن را شروع شو بیا دا فیصله وسو چې د دې صوبې الکان موږ سبقان ته ویایو. پنجاب په مختلفو کالجان کې په شو ادارو کې نو بیا د پنجاب ګورنمنت او د بلوچستان ګورنمنت او د آرمی والا در مابین یو دغه اوس مایده وسوله چې د هر کال به موږ تقریبا سلسله الکان به راستو با د بلوچستان څخه. نو د دې الکان د پسانو په مات کې د خوراک شاک اکومډیشن په مات کې 50% پیسې پنجاب ګورنمنت به پې کوله، 25% بلوچستان ګورنمنت او 25% آرمی والا پې کوله.
لکه لسی پلاسی مسره تعلق لرونکي د یوبل غیزمن زده کوونکي پلار بهاودین بیا ویل د ستونزې له وجې د بچیانو تعلیمي مستقبل له خطر سره مخامخ شوی دی.
دا الکان به تر 12 جماعت به دوی سبق وایه. اول بیج ته 12 جماعت پورې مکمل کی، دویم بیج مکمل کی، دریم بیج پر 12 جماعت باندې را فارغ کی. داغه وجوهات هم دغه وچ فیس نه وجوه وس کم گورنمنت آف بلوچستان دا داوی چې 25% چمالنګ چې اف سی سره کم آرمی سره تعلق لري هغه خپل پیسې نه ورکی.
لورلای سره تعلق لرونکي یو اغیزمن زده کوونکي پاینت خان وایي چې د ستونزې له وجې له تعلیمي ادارې استل سوی دي او زده کړې سختي خرابې سوی دي.
زه په سیوند کلاس کې دا ټیم یم، په ملتان پبلک سکول کې سبق وایم. موږ ته دا شی وویلې چې سی پیس تر هغو پورې نه راغلی، سی فنډ نه وي راغلی، سوی تی به تر هغو پورې سکول ته نه راځاست. نو دا ټیم زموږ کلاسونه سټارټ دي، زموږ سکول کلاس دي، موږ دا ټیم په روډو باندې ګرځو. نو دا اکټ له موږ سره سیمور دغه کې
د سمالنګ تعلیمي پروژې د زده کوونکو دغه ستونزې په اړه پر هڅو سربېره هم له اړوند پوځي چارواکو سره په تماس نیولو کې بریالي نه سو. البته دغه ستونزې مې د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کښېږدله. نو نوموړي وویل چې که څه هم د ستونزې په اړه د دوی هیڅ کار او رول نسته، خو بیا به هم دوی ستونزه تر اړوند ادارو رسولو هڅه وکړي.
کومه مسله چې اوس راغلې ده چې دا خلکو سکالرشپ د الکان چې تللي وو هغه سکالرشپ نه دی ورکړل شوی. نو موږ به خامخاطر دغه رسوګو اول سره خبره ده. ما تاسو وویل دا پیمنټ به ارمي والا کولی په دغه حواله باندې له موږ سیونیان ګورنمنټ سره تعلق کار نشته.
یاد دوی سمالنګ د بلوچستان پښتون میشتي ضلع لورلای کې د کویلې یاسکرو په زیر مشتمنه سیمه ده چې په دغه نامه د تیر پوځي واکمن پرویز مشرف په دور کې شروع شوې تعلیمي پروژه د دغې پروژې د زده کوونکو په وینا اوس لګړو مالی ستونزو سره مخامخ شوې ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې هغه افغان زده کوونکي چې د افغان حکومت په وظیفه یا اسکالرشپ د دې صوبې تعلیمي ادارو ته استول شوي دي شکایت کوي چې خپل حکومت ورته دغه وظیفې کې چې کومې ټاکل شوې پیسې دي هغه په وخت نه دي ورکړي چې له وجې یې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی په اسلام آباد کې د افغان سفارت او په خیبر پختونخوا کې د افغان کونسلګرۍ له چارواکو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې ته دې پاملرنه وکړي، ګنې زده کړې به یې نیمګړې پاتې شي او بیرته به خپل هیواد ته ستنېږي. په پېښور کې زموږ خبریال ذبیح الله شفق د افغان زده کوونکو سره د دې ستونزې په اړه خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې ګڼ شمېر هغه افغان محصلین چې افغان دولت د پاکستان په رسمي بورسونو د دې ایالت یو شمېر پوهنتونونو ته رالیږلي شکایت کوي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې ورته حکومت د بورس ټاکلې روپۍ په خپل وخت نه دي ورکړي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په لومړي سر کې ورته ویل شوي وو چې دوی ته به د بورس ټاکلې روپۍ د هر سمستر په پیل کې ورکول کېږي، خو په وینا یې چې اوس ورته دا روپۍ د سمستر تر پایه هم نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره کې په پاکستان کې د افغان سفارت او په خیبر پختونخوا کې د افغان قونسلګرۍ چارواکي د دوی ستونزې ته پاملرنه ونه کړي نو ښایي زده کړې نیمګړې پاتې او بیرته هیواد ته ستنه شي. د پېښور پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو ځینو افغان محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې ستونزې په دې ډول بیان کړې.
رحمت الله خپلواک هم پېښور پوهنتون د محصل غټه ستونزه دلته دی. محصل د ځای په ځای کېدو مسله ده چې هغه په هاسټل کې افغانه چلته راځي، هغوی ضرورت لري چې د پوهنتون په ماحول کې اوسي، د پوهنتون په لیلیو کې اوسېږي، خو په تاسف سره باید ووایم چې دوی ته لیلیه په وخت نه ورکول کېږي. اسکالرشپ دغه پنځه میاشتې کېږي چې موږ اسکالرشپ نه دی راغلي. لومړی سمستر می خلاص شو، دوهم سمستر دغه د لس ورځې بعد د سمستر وسطی امتحان را روان دي. تر اوسه پورې د لومړی سمستر سکالرشپ هم لا نه راغلی.
زمانم صفی الله او د اګریکلچر یونیورسيټي بي اس اي ټي ډپارټمنټ محصل يم. مونږه د تشپک میاشتې کېږي چې راغلی یو او سکالرشپ نه دی مونږ ته ملاو شوی.
دلته هو مونږ ته ډېر زیات ستونزې مشکلات دي. اول خو چې افغانستان په بورسو څومره محصلین راځي، هغه خو په سفارش راشي یا د چا کوم وکیل را دلته راولېږي. بل مسله دا غو سکالرشپ دان چې پینځو شپږ میاشتو نه محصلین راغلي دي، سکالرشپ یې موږ ته نه میلاد.
کله مو چې په دغه پوهنتون کې د افغان محصلینو د اتحادیې له مشر ډاکټر ابراهیم زادي څخه وپوښتل چې د افغان محصلینو د ستونزو د داوري لپاره کوم اقدامات کړي، نو وی ویل
پېښور پوهنتون وایس چانسلر او همداسې د اګریکلچر پوهنتون وایس چانسلر ته ورغلی وم او دوی سره مې دغه ستونزې د افغان محصلینو مطرح کړې. خو دوی موږ ته وویل چې تاسو باید خپلې ستونزې کونسلګرۍ او سفارت ته ووایئ او هغوی ته پکار دي چې هغوی موږ ته راشي، موږ به تاسو چارواکو سره دغه ستونزې مطرح کړو او د حل لاره به ورته راولټوو.
په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو ستونزې مو په پېښور کې له افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل سره شریکې کړې. نو موړی ازادي راډیو ته ویل
اصلي مشکل په آی پی سی په اداره کې و، په اسلام آباد کې. نو دا هلته تقریبا دوه درې میاشتې دا سکالرشپ وځنډېده، الله له هغې نه هم زیات. خو بالاخره ډېر فشار سفارت پرې راوستلی و، سفارت ملاقاتونه وکړې، ولې دا یوه مسله ده سانا د پېښور نه و دا دا په ټول پاکستان کې زموږ اسکالرشپ نه و تللی زمنګ د محصلینو اسکالرشپ را ورسېده حتی ماته اطمینان ده چې موږ پیسې را ورسېدې
د یادونې وړ ده چې که څه هم له افغان قونسلګرۍ او افغان سفارت سره په پاکستان کې د افغان محصلینو کره شمېر په اړه معلومات نشته خو د خیبر پختونخوا د افغان محصلینو د اتحادیې په وینا یوازې په پېښور کې د پاکستان دولت لخوا د رسمي بورس لرونکو محصلینو شمېر نږدې 1500 او په ټول پاکستان کې دا شمېر شاوخوا 1200 تنو ته رسېږي
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې نیمایي ته د روانې ګړۍ ورسېدلو پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د ګولیاز نه د خبرونو لنډې زورو
دا پاکستان په خوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي دي چې حکومت ته پکار ده د یمن د شخړې پر سر سعودي عرب ته د پوځیانو د لیږلو پریکړه په یوازې سر ونکړي نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې سبا د یمن پر حالاتو د پارلمان مشترکه غونډه کېږي په مشترکه غونډه کې به پر دې بحث کېږي چې آیا پاکستان د یمن په شخړه کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ خلاف کې برخه واخلي او کنه د جنوبي وزستان په تیارځۍ تحصیل کې پرون په ماین چاودنه کې دوه پوځیان ووژل شوي دي د دې بریټړه مسعود طالبان وایان اعظم طارق منلې ده د پاکستان الیکشن کمیشن په روپا خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره حتمی شیډول جاری کړی دی د الیکشن کمیشن لخوا خپور شوی نوټیفیکیشن تر مخه په خبر پښتونخوا کې به د مئی په 10مه بلدیاتي ټاکنې کیږي پاکستان افغانستان د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شبې اټکلونو پر چوکاټ صلاحیدو حتی لیکلی دی د افغانستان حکومت د اجرایي رئیس دوی مرستیال محمد محقق وایي چې په ضابط کې یو دیش مسافر داعش په سوالو برمته کړی دي دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو حکومتي چارواکي په ضابط کې د یو دیش هزارګانو د تختولو ذمهواري پر اسلامي دولت وسله والې ډلې اچوي روس د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا ټینګار کړی چې له یمن د غیر ملکي وګړو او سفارتکارانو د راویستو لپاره د سعودي عرب په مشرۍ کې د هوایي بریدونو په ودرولو غور وکړي د ایران د بارونو چارو وزیر وایي تهران خپل اتمی خپل جوهري عملیات بیرته پیلولی شي که چېرې لویدي سره حتمي تړون ونه شي او رپورټونه وایي چې د عراق شیعه ملیشه ځواکونه له تطبیق ښار څخه وتل پیل کړي چې د لوټ مار خبرونه ورته شوي دي
ګولې حضرت د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړي چې پاکستان کې کورنۍ ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده زمون خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارېی د یمن په صورت حال لیکلې دي د غلړ کې جنگ ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ترکیې ورزنې سفر وکړ او هلته د ترکیې د وزیر اعظم او صدر سره ملاقاتونه وکړه چې پکې د یمن په صورت حال او د دې پورم نه حل راويستو په چارو غور شو اداریه وایي چې د شریک غونډې دوران د پاکستان او ترکیې وزیر اعظمانو وینا وه یمن کې موجود ټولو ډلو لا د احتیاط او صبر نه کار اغستل پکار دي ځکه که حالات ډیر خراب شو نو دې سره به ټول عرب او خلیجی ملکونو کې شار پیدا شي او کبیا د دې د لاسا د تیلو پیداوار یا رسد کې مسله جوړه شو نو کې دي شي د سلسله کې غربي ملکونه هم مداخله وکي او کدا سه وشو نو د سره به اسلامي نړۍ ته سخت زیان او د اسلام دښمنانو ته فائدې ورسي اداریه اخره کې لیکي چې د پاکستان ایران او سعودي عرب دوانو سره لرغونی مذهبي او تاریخي اړیکې دي خو ایران په ظاهره د یمن صورتحال کې د لاسوهنې نه انکار کوي او پاکستان د یمن باغیانو خلاف د سعودي عرب د کاروایانو حمایت کوي او وایي چې د سعودي سلامتي ته خطر جوړ شو نو پاکستان به ورسره ولاړ وي بل طرف ته چې د سلام مشورو کم عمل شروع شوی دی هغه هم د ستاینې وړ دی پکار ده چې ټول اسلامي نړۍ د سلسله کې خپل کردار ادا کړي چې د یمن د مسلې په خیر خیریت سره د مذاکراتو د لار حل روزي او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریا په تعلیمي نظام او کاروبار لیکي او وایي خیبر پښتونخوا کې په خاص توګه د امتحانونو او نتیجو وروسته د پرایویټ سکولونو مالکانو مزي شي او د داخلو فیسونو په نوم دوی د خلکو لوټلو ته کار وایي خو د بده مرغه د دې مخنیوي لپاره په حکومتي کچ هیڅ اقدامات په نظر ناراضي اداریه وایي بعض سکولونو د یونیفارم او کتابونو کاپیانو په نوم هم سکولونو کې دنه دکانونه خلاص کړي او د خپل خوخي جامع او کاپیانی کتابونه په ګرانه بیا خرڅوي بیا بعض سکولونو د مختلفو دستورو او دورو په نوم د ماشومانو نه پزرګونو اخلي او داسې ښکاری چې دوی ماشومانو ته تعلیم ورکوي نه بلکې په هغوی تعلیم خرڅوي او د کې اکثر والدین داسې دي چې هغوی ډیر په ګرانه د دې ماشومانو د سکولونو فیسونه جمع کوي اداریه اخره کوي چې د لړکی تیری صوبایي اسمبلی یو بل پیش کولو کوشش کړی و خو هغه ناکامه شوی و او موجوده اسمبلی هم د هغوی په نقش قدم روانه ده او دا ځکه چې د اکثره اسمبلی ممبرانو او حکومتي چارواکو یا خو په پرایویټ سکولونو کې حصه وي او یا دا دوی د خپلو خپلوانو او دوستانو وي او بدمرغي دا ده چې هغه استادان څوک چې په سرکاري سکولونو کې ډیوټي کوي هغوی هم خپل بچي پرایویټ سکولونو ته لیږي دا ځکه چې د سرکاري سکولونو د تعلیم معیار ډیر خراب دی نو که حکومت د پرایویټ سکولونو خلاف اقدامات نشي کولی نو کم از کم د سرکاري سکولونو معیار دې ښه کړي نو هم به ډیر خلک خپل بچي د پرایویټ سکولونو په ځای سرکاري سکولونو ته لیږي او دا شان به د دوی ډیرې پیسې بچ کیږي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ڈان رسپانا لکھی د پاکستان کے د پوزی عدالتونو جوړول د دې هیواد عدالتی نظام کمزور خای بلخوا نیویارک ٹائمز لکھی ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې له یو بل سره یې اړیکې هم له ډېرې بودې راهیسې خرابې دي د ایران د ایټمی پروګرام په سر په یو تړون رضا کېدل د دوی ترمنځ لوی کامیابی خای د دې دواړو هیوادونو د دې دواړو مقالو مهمه برخه د فرخند اسد نورو
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په 14 دسمبر د پېښور په یو سکول له طالبانو د برید وروسته په دغه هیواد کې پوځي عدالتونه جوړ کړل شو چې په کې به په ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول کیږي په دې وروستیو کې شپږو کسانو ته چې په ترهګر پېښو کې ککړ وګرځول شو د مرګ سزا ورکړل شوه او اووم ته عمر قید ورکړل شو د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې هم وویل چې دغه شپږو کسانو ته په پوځي عدالتونو کې د مرګ سزا واورول شوه ورځپاڼه لیکي آیا په دغه هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړول د ښکاره کوي چې د دغه هیواد عدالتي نظام دومره بیکار دی چې ترهګرو ته سزاګانې نشي ورکولی او یا ججان اوس د دې وړ پاتې نشو چې په دغه عدالتونو کې د ججانو په حیث کار وکړي په پاکستان کې له وړاندې نه په دغه نوو جوړ شوو پوځي عدالتونو نیوکې روانې دي ډان لیکي دغه عدالتونه پوځ جوړ کړل پوځي چلوي او پوځي چارواکي مشران دي او هم د پوځ لخوا ورته سزاګانې ورکول کیږي نو آیا په دغه عدالتونو کې به په ترهګر په هوکې نیول شو کسانو ته انصاف ورکړل شي او کنه او کچېری څوک ته شک په بنیاد ونیول شي نو د هغه په اړه به دغه عدالتونه پوره پلټنی وکړي او کنه د ټولو مهمه خبره دا ده چې په تیرو کلونو کې دغه هیواد په عدالتي نظام کې د بدلون لپاره هیڅ کار نه دی شوی او نه دا چې دغه عدالتونه واسنګ په جرمونو او ترهګر پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکوي او کچېری سیاستوال په دې اړه څه نه کوي او غږ نه پورته کوي نو ښکاره خبره ده چې بیا به نور ادارې دغه واک ترلاسه کوي بلخوا نیویارک ټایمز لیکي ایران او امریکا دواړه هیوادونه چې له یو بل سره په سمه خوله خبرې هم نه کوي د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په سویټزرلند کې یوې موافقې ته رسیدلی دي ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو په سویټزرلند کې د ایران په ایټمی پروګرام خبرې وکړې ورځپاڼه لیکي د ایران امریکا برتانیا فرانس جرمني چین او روس د بهرنیو چارو وزیرانو او نورو ډیپلوماټانو د سویټزرلند په لوزان کې په یو هوټل کې په دغه تړون خبرې وکړې دا ټول داسې ستړي معلومېدل لکه چې څوک د 6 ساعتو د جاز سفر وکړي دغه مشرانو شپې شوګیرې کړې او اخر دغه موافقې ته ورسېدل چې لا اخري خبرې پرې پاتې دي ایران او امریکا تر 15 کالو پورې له یو بل سره سمې خبرې نه دي کړې نو بیا د داسې هیوادونو د چارواکو لپاره دا یو ګران کار هم و چې د هوټل په یو کمره کې سره کینی او په دغه تړون خبرې وکړي له دغه تړون سره به د ایران ایټمی پروګرام محدود شي دوی به اوس یو څو سینټریفیوجز لري او دغه بعد طب او ساینس په برخه کې کارولی شي او نور به د ملګرو ملتونو د سار لاندې وي او که چیرې ایران پر خپلو خبرو ټینګ پاتې شو نو په بدل کې به په دغه هیواد د کېدلې بندیزونه ختم شي نیویارک ټایمز لیکي که دا هر څه په ښه ډول پر مخ ولاړل نو دا به یوه لویه کامیابی وي
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه
روس پرون د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا غږ کړی دی چې په یمن کې د عربي اتحادیې هوایي حملې دی وځنډوي د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو اتحادي ځواکونو له 13 ورځو راهیسې په یمن کې د شیعه حوثي باغیانو خلاف هوایي بریدونه شروع کړي دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون غوښتنه وکړه چې په یمن کې ټول انخطې باید لږ تر لږه د سلی رشتو ټول لپاره ودرول شي فرشتہ جلال زیمو په نور حال خبروي
روسیه د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 غړو ته پرون د یو پریکړه لیک طرحه هم وړاندې کړه چې د تړلو دروازو شاته خبري وربانې وسوې. په دې طرحه کې غوښتنه سوي چې د هوایي عملیات باید په منظم ډول د مهمو بشري مرستو د رسولو لپاره وځنډول شي. دا به هغو هیوادو او نړیوالو سازمانو ته چې په یمن کې وګړي او مامورین پاتې دي وخت ورکړي چې خپل خلک هم له هغه ځایه وباسي. دا طرحه غوښتنه کوي چې په یمن کې باید خلکو ته بشري مرستې له خنډه پرته په خوندي او دوامدار ډول ورسول شي. د ملګرو ملتو سازمان تر دې مخکې په یمن کې پرشیه حوثي ملیشو چې ایران یې ملاتړ کوي ژغ کړی و چې له جګړې لاس واخلي او سیاسي مذاکرې پیل کړي، خو د روسیې لخوا د امنیت شورا ته په وړاندې شوې طرحه کې د دې مسئلې ذکر نه دی شوی. سعودي عربستان چې په یمن کې د شیعه حوثي وسلوالو پر ضد د عربي هیوادونو د ائتلافي قواو د هوایي عملیاتو مشري په غاړه اخیستي او د یمن د لواکل شوي ولسمشر په ملاتړ جنګي ژوایي چې خپلو عملیاتو ته به دوام ورکوي. د ائتلاف ځواکونو د 13 ورځو راهیسې چې عملیات یې پیل کړي د یمن د هوایي حریم او بندرونو واک ټینګ ساتلی دی. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د اردن استازي دینا کوار ویلي چې غړي هیوادونه پر دې مسله د غور او غبرګون څرګندولو لپاره وخت ته اړتیا لري. اردن اوسمهال د امنیت شورا دوره‌ای مشري کوي. په امنیت شورا کې د سعودي عربستان استازي عبدالله بن یحیا المعلمی خبریالانو ته وویل چې یمن ته د بشري مرستو د رسولو پر میکانیزم بحث ته اړتیا ده. المعلمی وویل چې په یمن کې د بشري حالت په اړه د اردن او د خلیج د عربي هیوادو په هغه ګډ پریکړه لیک کې بحث وشي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو سره خبري وربانې شوې. د پریکړه لیک پر هغو ټولو ډلو چې په یمن کې سیاسي روان ته ګواښ پېښوي د وسلو بندیز لګولی، خو ډیپلوماټان وایي چې روسیه د یمن پر حکومت هم د وسلو د بندیز غوښتنه کوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون وویل چې په یمن کې باید ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړه ودرول سي. د سازمان ویلي چې لږ تر لږه د 24 ساعتونو لپاره باید د یمن ټولې هوایي، ځمکني او سمندري لارې پرانیستې وي، څو هغو خلکو ته چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په شدید ځمکنۍ جګړه او هوایي بمباریو کې بندي مرستې ورسیږي. د سره صلیب نړیوال سازمان وایي چې تیره اونۍ په یمن کې 3 رضاکاران له زخمیانو سره د مرستو پر مهال ووژل شول. د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي ولري اموس ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې په یمن کې پر روان تشدد کې لږ تر لږه 509 تنه وژل شوي چې نوي ماشومان هم پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادو د ائتلافي ځواکونو له شدیدو بمباریو سره هم شیعه حوثي جنګیالي د پرمختګ په حال کې دي. د یمن ولسمشر عبدالربه منصور هادي تیره اونۍ د عدن له ښاره سعودي عربستان ته وتښتید.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د حکومت له مخالفانو سره تر خبرو له مخه اړتیا د دې خبرې ده چې د دې شورا په جوړښت غور وشي. د سولې عالی شورا یو غړي مشال ریډیو ته ویل تمه ده چې ولسمشر به په راتلونکي هفته کې په همدې اړه د سولې عالی شورا له غړو سره ملاقات وکړي. په دې حقله د کابل نه د مشال ریډیو همکار حمید هارون عثمان دا رپورټ رالیږلی.
د سولې د عالی شورا مسؤلان وایي چې د سولې له خبرو د مخه دی حکومت د دغه شورا جوړښت ته بیا کتنه وکړي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې لا اوس هم د سولې د عالی شورا اجرایه هیات د پخوانی تشکیلاتو له مخې فعالیت کوي. ښاغلي وقاد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په اړه به هغه وخت ګټور ګامونه پورته شي چې ولسمشر د سولې په عالی شورا کې د اصلاحاتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې په اړه چې یو حیاتي امر دی د افغانانو تمه دا ده چې ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو پخوانیو ژمنو په اړه په دې لار کې یو ګام پورته کړي. تر دې دمه د سولې د شورا اجرایي هیات په خپل پخوانی تشکیل برحال دی. ولسمشر هیله من دی چې په راتلونکې اونۍ کې د سولې له شورا سره یو یا څو لیدنې ولري او هغه تجدید چې په پام کې لري هغه وروستۍ کړي. تر هغې وروسته موږ کولی شو ګام پورته کړو.
ښاغلي وقاد زیاته کړه هیله من دی چې د سیمې ودونه نړیواله ټولنه او وسلوال مخالفین به د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. تازه راپورونه خپاره شوي چې وایي په روانه اونۍ کې به په دوبۍ کې د سولې په اړه خبرې پیل شي، خو یو شمېر حکومتي سرچینې وایي پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې تر دوو راتلونکو اونۍ پورې به طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. دغه سرچینه وایي له طالبانو سره د افغان حکومت له لورې د سولې د خبرو تماسونه نیول شوي دي. په خواته دې یو شمېر حکومتي سرچینو دا هم ویلي و چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي د دغه بهیر بریالیتوب د یوه متوازن او متناسب میکانیزم جوړېدو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل دې ته اړتیا ده چې حکومت د سولې د عالي شورا پر جوړښت او د سولې د پروګرام پر پرمختګ پوره غور وکړي. هغه څه چې واضح ده دا ده چې د سولې بهیر چې موږ یې لرو ډېر نمایشي دی، رواجي او غیر تخصصي دی. فقط د هغو شیانو لپاره چې موږ نه پوهیږو څه دي، پوښښ په توګه ترې کار اخیستل کیږي. خو سره له دې د ملي شورا یو شمېر غړو، مدني ټولنو او عامو خلکو ویلي چې حکومت باید د ملي ګټو دیارلسو کلونو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. هغوی ټینګار کوي چې حکومت د سولې د شورا په جوړښت کې بنسټیز بدلون ته پام وساتي او خپلو ژمنو له مخې دې خلک د سولې د خبرو له پرمختګ څخه خبر کړي.
د کندهار د میوند ولسوالۍ چارواکي وایي چې په یاد ولسوالۍ کې د حکومت واک په پراخېدو سره پرمختیایي کارونه روان دي. د چارواکو په وینا له کلونو وروسته په میوند ولسوالۍ کې ځینې سیمې د دولت له وسلوال مخالفینو نیول شوې دي او د نورو سیمو د نیولو لپاره هم پلانونه تیار دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره دا رپورټ لري.
کلا شامیر او بندی تیمور د میوند هغه لوی او پراخ سیمې وې چې کلونه کلونه پکښې د دولت وسلوال مخالفینو فعالیت کاوه او د مخدره موادو د قاچاق لوی مرکزونه و. دغه سیمې په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې تصفیه او پکښې د ملي او محلي پولیسو پوستې ځای پر ځای شوي. د میوند ولسوالۍ ولسوال حاجي عبیدالله ازادي راډیو ته وویل چې تر عملیاتو وروسته د سیمې خلک په محلي پولیسو کې شامل شول او اوس یې خپل امنیت په خپله خوندي کړی. د نوموړي په وینا اوس په سیمه کې د زیات شمېر پرمختیایي کارونو په لړ کې یو شمېر ښوونځي هم پرانیستل شوي.
هغه سیمې چې اوس د دښمن څخه پاک کړي، هغه سیمې چې اوس زموږ د حکومتدارۍ لاندې دي، په هغه کې اول اقدام موږ کړی دی چې اوس اته بابه ښوونځی موږ انتخاب کړي دي، ورته کار پر شروع دی. بعضې ته مو لازم توکي رسولي دي، بعضې لا پاتې دي.
چارواکي مځکني ماینونه لا هم په سیمه کې لوی تهدید بولي. د میوند جړی او پنجوایي ولسوالۍ لپاره عملیاتي قمندان سلطان محمد وایي له وسلوال مخالفینو څخه نیول سوي سیمې او د نورو سیمو د بشپړې تصفیې لپاره پلانونه جوړ سوي. قمندان د خلکو همکاري ته په اشاره وویل چې هر ورځ پولیس شاوخوا شل ماینونه کشفوي او خونسا کوي.
دا ساحه د تجارت سکاله کې دا تصفیه سوی نه ده. دغه څه تاسو دي خلکو د عملیاتونه کړی دي، کومونډور تاسو د اردو ورغلی پلیس ورغلی، خو دا تصفیه عملیات نه دي سوی چې د جمعیت کې سوی نه نه پاک سوی دي. او یا په ځام چې کې دغه و کې دا پوسټه ده پر ځای کې ټول دوه ساو جار له ساو مینه اشاره تاسو سوی دي.
د میوان ولسوالی چارواکي په داسې حال کې د خپلو لاسترالونو خبر ورکوي چې اټکل کیږي د هوا په ګرمېدو سره به د دولت وسلوال مخالفین پر افغان ځواکونو خپل حملې زیاتې کړي.
دا مشال ریډیو ده. په کورونو، سکولونو، دینی مدرسو او د کار په ځایونو کې د ماشومانو د اصلاح او ادب ښوونې په نامه وهل ټکول کیږي چې د پوهانو په وینا د ماشوم په راتلونکي او په ټولنه یې نیغ په نیغه منفي اثر پرېوځي. په خیبر پښتونخوا کې په 2010 کال کې په ماشومانو د تشدد د مخنیوي لپاره قانون جوړ شوی دی، خو په وفاق کې تجویز شوی قانون به په سینټ کې د اعتماد رای وروستو عملی بڼه خپلوي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی په دې حقله نور حال راکوي.
په ماشومانو باندې د اصلاح په غرض د زور زیاتی او د مجرمانه تشدد مخنیوي لپاره کارکونکو مدني فعال ارشد محمود وایي چې په ماشومانو باندې په سکولونو، مدرسو، د کار کولو په ځایونو او تر دې چې په کورونو کې هم د اصلاح او ادب ښودلو په نوم زور زیاتی کیږي، او په خاصه توګه د سکولونو د استادانو د وهلو د یری ځینې ماشومان سکولونو ته تګ هم پرېږدي.
سکولونو کې تاسو موږ ته پته چې په پاکستان کې ډراپ آؤټ ریشو ډېر های دی. د پرایمری سکول نه چې کم ماشومان های سکول ته ځي د هغې تعداد ډېر زیات کم شي. اګریسیونس په ماشومانو کې راځي. ماشوم هم بیا د هر مسلې حل چې کوم دی نو هغه په تشدد کې په وال ټکولو کې لټي، او د هغې موږ ته زموږ د معاشره کې چې نن سبا کوم حالات کې نو هغه موږ ته په مخامخ ښکاري چې څومره موږ اګریسیو یو.
د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو د استادانو تنظیم مشر ملک خالد وینا ده چې دوی هم په ماشومانو باندې د زور زیاتی غندنه کوي، خو د ماشوم د سمولو لپاره لږ ډېر یارول ضروری دي.
سزا دونه نه ده پکار چې هغه ماشوم ته به ذهني بدني چې کوم دی هغه ته زور ورکړي. دونه معمولي پکار ده چې ماشوم چې کوم دی لږ شانتي پلار باندې راشي. زمونږ ګورنمنت سیکټر کې خو بدقسمتي داره چې مور او پلار ما دل چسپي نه لي. ماشوم چې کوم دین هغه اسکول ته چې راځي نو هغه چې کوم په پرایویټ سیکټر ته خپل مور او پلار چې کوم بچی بوزي په کوم ناز ودای بوزي هغه سه موږ ته نه راوړي نو هغه لکه ډېره لګوي.
نفسیاتی ماهر یا ارواپوه ډاکټر عرفان وایي چې د ماشوم تربیت یوازې په مینه او نرمۍ کې دی شي، او کچرې ماشوم د زور زیاتی ښکار شي نو د هغه په راتلونکي به بد اغیز ولري.
او د ترغیب په ذریعه کولی شو هغه موږ په زور زبردستی په دمکی په دوس او په دندی کړو چې دا په هېڅ صورت باندې ښه نه دی. د دې په ماغزو باندې د انسان په تینکینګ چې کوم پروسس دی په هغه باندې منفي اثرات راځي، او چې کله موږ د خپل لاسه خپل نسلونو ته خپلو بچو ته منفي اثرات منتقل کړو بیا موږ دا تمه کوو چې زموږ ملک په ترقي نه کوي. د ژوند په یو وخت کې د هغې ریپرکشن د هغې عکس العمل به ښایي. هغه عموماً د اجرتي قاتل د ډاکو او د منفي سر
د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن یونټ یا د ماشومانو ژغورنې ادارې ډایرکټر محمد اجاز وینا ده چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره په صوبه کې په 2010 کال کې قانون سازی شوې ده، خو د قانون سره سره په دې باب لټولنه کې پوهې ته هم اړتیا ده چې لپاره یې دوی کار کوي.
مطلب دا اوفنس دی، دا بین دی، مطلب کوم استادان یا استادان په دې کې انوالو شي، یا مطلب دا موږ رپورټ شي په دې حوالے سره ایف آئی آر هم په دې کلاچ کې دی شي. په دې کې باقی په خبر کې ډیفرنٹ ڈسٹرکٹس کې څنګه زموږ مطلب 12 ڈسٹرکٹ کې یونیورسٹی په دې کې باقی د استادانو ٹرانسفر د استادانو اگینسٹ ایف آئی آر چې څنګه لاچ کې.
تیر کال په 3 نومبر د ماشومانو نړیوال ورځ په موقع د پاکستان حکومت او یونیسف د ماشومانو پر ضد د زور زیاتی مخنیوي لپاره د پوهې یو مهم شروع کړی دی. د دغه مهم لپاره د هیواد په 50 ضلعو کې د شوی سروې رپورټ تر مخه په لسو کې و ماشومان د زور زیاتی ښکار دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا وخت مشال ریډیو اوري، او هم په دې سپو با د ماخام شپږ بجو نه پس ډیبا ریډیو اوریدلې شي. د انجمن هلال احمر پاکستان د فاټا سانګې د خیبر ایجنسی باړې ته ستنیدونکو کډوالو ته په ځمکه کې خخ کړل شوې بارودی موادو یا ماینونو او مشکوک سیزونو نه ځان بچ ساتلو لپاره د پوهاوی مهم شروع کړی دی. دوی وایي چې ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو په قبایلي سیمو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په دې حقله د فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د مارچ 6 نیټې نه د خیبر جنسۍ د باړې کاخیلو کې بلې د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. په باړه کې فلاحي ادارې انجمن هلال احمر پاکستان ستنو شو کډوالو ته په بیلابیلو طریقو باندې د وسلوالو لخوا خخ کړای شو بارودي موادو، ماینونو او داسې نورو مشکوکو سیزونو نه د ځان محفوظ ساتلو دپاره پوهه ورکوي، او د پوهې دغې کمپین په هکله د فاټا انجمن هلال احمر کوارډینیټر شبیر احمد شاه مشال ریډیو ته وایي.
خلکو ته آگاهی ورکو د بارودی موادو باره کې چې دا کوم قسم وي، کوم قسم تاسو ته مسلې ته جوړېدی شي، کوم شکلونو کې وي، اوس سره دغه حادثه کېدی شي. لکه نیم داسې وي چې هغه کې منسونه وي، وایي چې دا ټچ کې خپه پکې وي یا په تار سره وي، هغه ټچ نو دینه د مکه کېدی شي. بل داسې شکلونو کې وي چې اکثر کس په دوکه کېږي او هغه دا خیال کوي چې دا چرته کور زمونږ د استعمال سیز دی، یا چې کوم دی هرسو کی چیر روایت لا خرڅه کا دغه لوکل استعمال شینه د کور لګه ټپکا شو یا کوکر شو یا بوتل شو یا غونډس کینو په دې کې بارودی مواد جمع کړی وی یا بم شکل ته جوړ کړی وی.
د باړې سیمې اوسیدونکو سلیم الرحمن پردی د انجمن هلال احمر پاکستان د دغه ګام په حق لوویل.
هلال احمر پاکستان چې کوم کار په بڑا کې شروع کړی، کوم مهم شروع کړی، موږ د غړي ستاینه کوو. بولې چې دا یو ډېر د خېګړې کار دی، او بل دغه مهم سره زمونږ د سیمې د ډېرو خلکو زندگی چې کوم هغه بچېدی شي، او ډېر خلک بچ کوم دي دغه د مزدورۍ نه بچ شي.
دا چې باړې خلک داسې مشکوک سي زوویني نو شاته به اطلاع ورکوي. په دې حکله د انجمن هلال احمر د فاټا کوارډینیټر شبیر احمد شاه زیاته کړه.
اول خدا خبره چې کله خودو د غسیزو پیژندو ویلی دو نو بیا دو بس کی دا سیز به دو په ذهن کې ساتي چې دو به هیڅ کله هم خپل د سیسه نو ورځي خپل به دا کوشش نکي چې زړه د سیس ختم کم یا روانم اخوې کم دو برابطه کی رابطه به چا سره کوي خاموشمان دي خو په کار دي چې خپل رونه دي مشران دي هغه ته ورشي چې هر څوک او مشانه ته پد اپ کردا چې اگر به ته و کی د اف سی والا سره د ارمی والا سره یا د پولیټیکل هغه سره چورتي چې راشي زمو په علاقې په دې ځای کې دغه سی یو مشکوک سیز نو هغه به راشي او هغه به دغه سیز خو کوي
یا د دې وچ په دې ورستو کې د خیبر ون فوزي عملیاتو په ترس کې باړا د وسلوالو نه پاک کړای شوی دا او دلته د یو وګدې مودې پورې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د انجمن هلال احمر چارواکي وای چې باید د باړې خلک د ستنېدو نه پس دلته د اوسېدو په وخت د ډېر احتیاط نکار واخلی. فرحات شنواره مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د پښتو ژبې صوفی شاعر اورس له تیرې جمعې نه په پېښور کې شروع شوی چې نن به هم دوام لري. په دې موقع شاعرانو لیکوالانو تر څنګ د بېلابېلو سیمو د رحمان بابا عقیدتمند په دغه اورس کې د ګډون لپاره ورغلي دي او په قبر یې د ګلونو صادرونه غوړوي. په دې حکله د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان یو ریپورت برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم او د دې ریپورت نه پس د رحمان بابا د یو کلام سو شعرونه.
رحمان بابا د پښتنو په هغه شاعرانو کې شمیرل کیږي چې عام او خاص پښتانه ورته عقیدت لري او د دې شاعري د خپل لارې مشال ګڼي. په همدې خاطر د رحمان بابا زیارت ته ډلې ډلې ولسی وګړي چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل دي راځي او په مزار یې دوا کوي او د ګلونو صادرونه په غوړوي. یو تن بوستان چې ګلونه راوړي دي مشال لیډو ته وایي
اوس موږ بابا لراغلي بابا باندې دا ګلونه شو بس بابا د پښتنو بابا دی عاشق رسول دی من خدمتګاری بابا وی ار څوک د ځان په نظر ګوره کدانه ای اے رحمان درس جہان عبدالرحمن دا بابا دس کلام دے چھ دار کلام کے مطلب دا چھ دی مسلمانانو انسانانو دیتا بابا درز ور کڑے نسیتے کڑے پکار دا چھ دا خلق پہ عملو کی
پزیارت کے ناسی اور عقیدت مند نور اللہی وائی چھ رحمان بابا پیغام منہ سلامتی او امن وو
دل دا کہ مڑا نشتا زا اخواش نشتا طول منہ محبت تے اور دا عبدالرحمن بابا رحمت اللہ علیہ درسم دا محبت منہ امن دا دی پرچار عبدالرحمن بابا رحمت اللہ علیہ په قول او فعل باندې تیر کو. عبدالرحمن بابا خو ډیر امن پرچار کړو د عاشق رسول امن پرچار چې چا کړو هغه زموږ محبوب علیه السلام
دغه هر څه انتظام سنبالونکي مفتی میراج الدین وایي چې د رحمان بابا په شمول د پښتنو ټولو مشرانو کم د انسانیت د امن او پوهې پیغام ورکړه دی که هغه اوسنی ځوانانو راټینګ کړو نو سوکالی او ترقی به بیا عمومي.
د دې چې څومره کلام دی نو هغه یو افاقي حیثیت لري او د ټول انسانیت د پاره پاغه کې درس تر خو افسوس دا دی چې موږ د خپل مشرانو چې کوم تعلیمات هغه مو هیر کړی دي ځکه څومره اولیاء الله چې دي دا غي تعلیمات کې امن او سکون او رواداری او د فساد جل را هغه ختموله. نو اصلي وجه زمنګ د ناکامۍ هم دغه ده چې زمنګ موجوده نسل چې کوم تبعی طرف روان دی غدا دی چې موږ د خپل اسلاف او تعلیمات او طریقم هغه پرخه ده
د پامول دا چې پرون هم د رحمان بابا پدرناوي کې د هغه په مزار یو غټه دستور شوی و او نن هم په پیښور خانه فرهنګ کې په دیلړ کې یو سیمینار او د اتوار په ورځ د یو غټه مشاعره تابع شوی ده چې پکې به پښتانه شاعران لیکوالان او ادیبان د رحمان بابا په شاعره او په ژوند باندې رڼا اچوي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
زما پسند اس کو بیدار ناشو معلومی کی چکم بخد درس جہانیم چی درس جہان دلدار میں دلدار نشو گئے سلزل اقرار راست رو کو دا زمانا قرار جڑپ قرار نشو دیر غمنا دی چیزی خرم پخ پلا پا دنیا کے میں بلی سو غم خوار نشو مثلا نصیحتنا ورتو کڑا دا خودے بلار کڑے پلار نشو سہل کار دیکھ رحمان پا زڑا زار شما چی خاطر دا حقی مستی ازار نشو